شپږ بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداروي نن د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنځشنبې پروس په خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چونن په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چونن پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتون کې باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چونن بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټرۍ په مقطع کې کولی شي د سږ کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چونن د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تامه کیږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د 1 میلیون ډالرو په ارزښت 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګراموی ولسوالیو کې له زرو کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته 468 ډالره او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر 301 ډالره پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمی پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړي چې د پلازمین د دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یوه ودانۍ په المزه او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بل لور ته د اسرائیل پوځ خبر ورکړي چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې په ایران پورې تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شوه، اسرائیل له هغې راهیسې دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې روسیه او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
کېدای شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هېوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یوه مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانۍ وسایلو نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعرفه لوړه کړې. یو شمېر کندهاري فعالانو خلک هڅولي چې په ودونو او محفلونو کې دي د بهرنیو میوو په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کې ډېر پتی نو بیا از ما در وندیز مطلب داو چې دا کلو پر ځای باید زبر انار استعمال شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان او پاکستان د لفظي ناندریو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په همدې حال کې په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصا هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري د مخدره موادو قاچاق د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښنی وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې په ورځ په یوه کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 1.5 کیلومتره نوی سړک جوړ شي. دغه سړک له چنارخوړ سیمې څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او له 1.5 کیلومتره مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامډیش ولسوالۍ د چینارخوړ څخه د ځنګل بانډې پورې د 1.5 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرپاڼه کې راغلی چې سړک به د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمان پوره کیږي او کلیو ته سړک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
چې د چیرخل د دمنی د کلی نه دا سړک پیل شوی دی. نو په دې خپل کې کشیر زیات وګړي اوسیږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع مخ دی دا خلق نالتا نا سرکشتا نا نوت سی پبورا و دا مورو لال دا پارا کم اسان تاویشتا خود دیو با دا خرو دا قچر و دا نور پخوانه وسایل نو کار آگشتا.
د چینار خور وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې لیوی خو ورته سرک جوړیږي او له بل اړخه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه موږ ډېر مشکور یو چې موږ ته د دې برخه کې توجه وکړه د سړک چارې پیل کړې. ولس ځوانان په دې باندې ډېر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شوه.
د خلکو په وینا چې د سړک نشتون په وجه ډېری ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هوارې او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې 1.5 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربي اماراتو کې د درویو هیوادونو دغه لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار 10:30 بجو پیل شي. د دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکو اسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبډلو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه لپاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیزو لوبو د فوټبال درې اړخیزو لوبو ته مخه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. ټاکل شوې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیزه سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. افغانستان په دغو لوبو کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 60% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایډن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جی شل په سرمشریزي کې هم غونډې کړې وې. یو امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شو وویل چې دواړه مشران به د پوځ له پوځ سره د تماسونو له نړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا له خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکاریو په تړاو خبرې وکړي. د دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایډن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکران په جګړه کې د پیکینګ له لوري د ماسکو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په 16 نیټه به نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي. ډونالډ ټرمپ وارلمخه د خپل کابینې د بهرنۍ تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړي دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریځ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړي کولو ته اړ ایستي دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څب باندې یو کلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځیانو اقدامات د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حملو کې د څب باندې 60 کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر 9 په غزه کې د اسرائیل او حماس ټلې ترمن جګړه پیل شوه، د اسرائیل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لفاظي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای شي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 9 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,308 او د چاپیانو شمیر 4,410 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوري. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو له لارې څلور ساعت خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمېر مرکې هلته تاسو اوریدلی شئ. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اوریدلی شئ او ویډیو راپورونه هم ستاسو لپاره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لرو. ازادي رادیو .com زموږ ویب پاڼه ده. په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوی دی. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین خوندې، څوارلس کسه مزدوران دي. د څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ما ته هم شلی رسېده. ته زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې. چې دلته په لیلام ورکړم د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی، موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو. چې زه اوس اتلس سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرڅېږي. زما دغه انار بره په څو سوله ته خپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بالا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي. چرچکه سو خرچه درانه دي چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه څه درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا درې زره کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعدالله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن یو لکو اته زره پاکستانی کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن یو لکو نوي زره کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ښه انار بار کو دا خرچه نشي برداشت کولی. دا اوس پنځه شپږ کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپسې لا راغلی. دغه انار خو ولاړه چې ولاړله، یا دو دېرش لکه کالداري مصرف کړي دغه یوه کنټینر. دغوندې ټیکس سوی دي، دا خرچه د انار نشي برداشت کولی. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي کړی. په دغه بخچو کې به ولاړي بالا خلک چې پراره فزغلی.
بلخوا د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرکچی یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایی کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسه دوه پروګرامونه چې ورسه ان کلیه ډیر پتی نو دا زما د ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر انار استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سره مخامخ شو. د خلکو دې دا کمپاین سی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش په اوس خلق ته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچا په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غو په وینا تیر کال شاوخوا نوی زره ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړی تعرفې له امله صادرات نږدې اتیا سلنه د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی ښه کړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجارې پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنی ډېرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډېر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي. ښوونځي هغه بلګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چات تلو.
مالوغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سکاروي یا سینه بغل او یا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساه اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهیدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت یې درملنه ونه شي په ژور سینه بغل بدلیشي چې هماغه سکاروی شو چې د جدي روغتیایي ستونزو له امله ګرځي. په دې اړه راپور لرو.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډېر زیانمنه کېدای سي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې له امله یې ساه اخیستل ستونزمن کېږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کېږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولی سي او د مرګ لامل کېدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و سینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و سی لاس په خیا چل نه تا ډاکټر مې ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټر مې ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی ریلاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانچون ته بستر کې هل سان چې بستر کو دا ډاکټر ان ټول تیر اچا پیر چې ولي دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر صاحب د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب کنا مالستنی پکې مو خو ډیر پی کوشش وکړ تداوی لاندې و ورزی عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزو وکړ
دا اوس نه چې ته مشت نه نه سینه دې راغلې ده نس وو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا دې ورته سین مرګ ته ورسید شپانه ته مې ویل شپانه کې دا ورته واسه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورنه شي یا چې وخت ورنه شي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او حالت د سدا ګرمي کم زیاتیږي او د ژمي کم زیاتیږي د ځنې مورګانی اپلاره سکله ډاکټر ته زیر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر سدا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی ام دا خپل دوا دا به اسکیږي سدا ماشوم مریضی زیات سي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې معافی سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کېږي شدید کېږي اختلاطات یې هم اضافه کېږي او مرګومیر یې هم اضافه کېږي د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کېږي یعنی شنډې او خولې تورېږي ورسره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه هم لویږي ماشوم بې حاله کېږي ګس کېږي څومره چې سینه بغل شدید کېږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپل ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي ترڅو د جدي ډول خطرناک ناروغیو مخنیوي وسی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري د سکاروي اسینه بغل پاړه مور راپور اوریده شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی البته وړاندې اساسي او بشري حقونه پروګرام